دا ازادي راډیو د دې سات د خبرونه دا اوریدونکو هرکلی کوم. په هلمند کې د وړمش په د بمباری پاړه چې ویل کیږي ولس افغان پولیس پکې وژل شوی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان څرګندونه کړې دي. دیو باتلر د دې پیښې جزئیات بیان کړي. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکو. زلمی خلیلزاد وایي چې امریکا په افغانستان کې سولې ته لومړی ټوپ ورکوي. په پروان کې بندیانو احتساب کړی. نن په اسرائیل کې د یوروویژن یا اروپایي سندرو پایلو بل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د سولې پروسې ته لومړی ټوپ ورکوي چې په افغانستان کې سیاسي جوړجاړي ته لار هواره کړي. شاغلی خلیلزاد دا خبره پر ټویټر د هغه ځواب په وړاندې لیکلې ده چې یو شمېر کتونکو په روسیو کې وویل چې متحده ایالاتونه په افغانستان کې انتخاباتو ته لومړی ټوپ ورکوي. خو خلیلزاد وویل سوله د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو مخه نه نیسي. خلیلزاد زیاته کړه چې د سولې له هڅو سره سره باید د انتخاباتو هلې ځلې ادامه پیدا کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تلې شپږمه نیټه د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره ټاکلې ده. د سیاسي ګوندونو ملي ائتلاف پر نوویل چې تر سولې مخکې د دې انتخاباتو ترسره کېدل به په هیواد کې کړکېچ رامنځته کړي. د مزار شریف د غوربندي بازار په سمر مارکیټ کې د اور لګېدو له امله څلور تنه ټپیان شوي او دوکاندارانو ته مالي زیان اوښتی. په غوربندي بازار کې پرون ماسپښین اور لګېدلی و. د بلخ د حوزوي روغتون سرطبیب ډاکټر نور محمد فیض وایي چې یوه ښځه او درې نارینه زخمیان شوي دي. د بلخ د والی ویان منیر فرحات ازادي راډیو ته د اوشتو مالی زیانونو پاړه وویل.
مارکیټ کې اموال تاجرای بنجارگی و همي بيداشتي بره مقدار
خوونو د بنجار موادو د تاجرانو مارکیټ وو. هغه به دقیقا د ور رسیدلې مالی تاوان معلومات راکړي. خموش داسې اټکل کوي چې تر یو میلیون ډالر پورې مالی زیان اوشته. منیر فرحات زیاته کړه چې د اور لګیدو علت نه دی معلوم، خو دوی څېړنې کوي. د پروان د زندان یو شمېر بندیانو احتساب کړی دی او ډوډۍ نه خوري. دغو زندانیانو ویلي دي چې د محکمې تر فیصلې ډیر وخت په زندان کې تیر کړی دی. یو بندي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شوی په پرون په پروان کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل. دی وایي بندیانو احتساب کړی، دوی خپلې شونډې ګنډلې دي ځکه چې د محکمې د سزا وخت تیر شوی دی. د قانون ماده ده چې د محکمې له حکمه پرته څوک باید په زندان کې پاتې نه شي. د پروان د استناف محکمې رئیس حفیظ الله اصولي وایي د زندانیانو شکایتونو ته به پاملرنه وشي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پر چین، روسیه او نورو شریکانو ژغ کړی چې له اټومي موافقې چې په 2015 میلادي کال کې شوې وه د دفاع لپاره کلک ګامونه پورته کړي. د امریکا متحده ایالاتونو تیر کال وویل چې له دې موافقې وځي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون پیکنګ ته ورسید او هلته د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګي سره وکتل او دا خبره یې وکړه چې چین او نور متحدان باید د 2015 میلادي کال د تړون ملاتړ وکړي. د وینزویلا سوسیالیست ولسمشر نیکولاس مادورو وایي د حکومت استازي له سیاسي مخالفانو سره هڅې کوي چې یوه سوله ییزه اجنډا جوړه کړي. مادورو دا خبره په ناروې کې پرون وکړه. د ناروې حکومت پرون تایید کړه چې د وینزویلا د حکومت له استازیو او سیاسي مخالفانو سره ابتدایي تماسونه ټینګ کړي دي. په وینزویلا کې له څو میاشتو راهیسې سیاسي کړکېچ روان دی او سیاسي مخالفانو پراخ لاریونونه کړي دي. پر مادورو له بشري حقوقو څخه د سرغړونو او د وینزویلا د اقتصادي چارو د ناسم مدیریت له امله انتقادونه شوي دي. او روسي خبر ده چې نن په اسرائیل کې د یوروویژن په نوم د اروپایي سندرو د سیالي پایلو بده. ورلمخه داسې اټکل شوی دی چې هالنډ، سویډن او استرالیا به مخکښ شوي. د سندرو دغه کلنۍ سیالي په نړۍ کې په لسګونو میلیونه خلک ګوري. تیر کال دا سیالي اسرائیل ګټلې وه. د پاپ سندرو سرلارې مدونا به له ټاکلي جدول سره سم د سندرو د سیالي د پروګرام په چارو کې برخه واخلي. یوروویژن سیالي لومړی ځل په 1955 کال کې په دې نه پیل شوې وه چې له نړیوالې دوهمې جګړې وروسته اروپا یو موټی کړي. داو خبرونه. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان د هلمند د وړ مشپې د بمباری په ترڅ کې د افغان پولیسو د وشلو د پیښه علت روښانه کړي. د همدې پیښه په تړاو د هلمند د ولایتي شورا د رئیس سرګندونه هم لرو.
دا چې زموږ نظامی کسان چې زموږ او ناموس څخه دفاع کوي هغه کسان په نشه کېږي، نو دا خواشینونکي خبره
ده. د افغانستان په څو ولایتونو کې د روغتیايي کارکونکو اعتصاب پای ته رسیدلې. په خیبر پښتونخوا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکشه سنا اعجاز وایي چې د مرګ ګواښ ورته شوی.
راته تمان چرم چې تک راته پوینټ کا او بیا د هغه سره بس مخ سره ګاډي روان کلار.
د کور کلی په پروګرام کې به واوري.
د غوخې د ورځې د پلادار څخه بوی راځي خو مونږ نو زمونږ واس نه راځي چې مونږ شین پخه کوخرو.
پروژه کې له خوارانو سره د مرستې مسله د کور کلی په پروګرام کې څېړل شوې ده او د غوړی اچار تفری پروګرام هم لرو. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند د هلمند د وړ مشپې پیښه غمجنه بلل ده او ویل دي چې په دې برخه کې به تحقیقات وشي. په هلمند کې د پنځشنبه په ماسخوتن د جګړې پرکشه په هوایي حمله کې یو شمېر افغان پولیس وشل شوی دی. د ولایتي شورا مشر دا کوي چې په دې پیښه کې ولس پولیس وشل شوی دی او څوارلس نور ټپیان دي. جزئیات فرشته جلالزوی پر راپور کې.
د هلمند د ولایتي شورا مشر وایي چې زیات هلمندیان په هغه ولایت کې په وروستۍ هوایي حمله کې د ملي پولیسو په وشل کېدو او زخمي کېدو خوابدي دي. اتاوله افغان پرون ازادي رادیو ته وویل چې داسې پیښې د خلکو زړه ماتوي.
موږ د علم خلک د درغم په جګړو کې د دې څخه کوي او دا چې زموږ نظامی کسان چې زموږ او ناموس څخه دفاع کوي هغه کسان په نشه کېږي، نو دا خواشینونکي خبره ده. نو دا د انګلیسي وړ ده نن چې موږ ټول ورځ د سیمې د خلکو سره لیدل واکیم. د سیمې خلک قومی مشران، دینی علما، ځوانان، روحانیان، روشنفکران خوابدي او مایوس دي.
دا پنځمبه په مخسن د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواو د هلمند مرکز لشکرګات نږدې د جګړې پر ډګر بمبارد کړی دی. د تلفاتو په اړه لا هم زده نقیز رپورټونه ورکول کیږي. خو د هلمند ولایتي شورا مشر ازادي رادیو ته ویل چې ولس پولیس وژل سوي او څوار لسنه زخمیان دي. په افغانستان کې د ائتلاف د امریکایي قواو ویاند ډیو باتلر ویلي چې دا یو غمجنه پیښه ده. باتلر واشنگتن پوسټ ته ویلي چې په دې حمله کې د وسلوالو طالبانو او د افغانستان د امنیتي ځواکونو غړي وژل شوي، خو دقیق شمیر یې نه دی څرګند کړی. ډیو باتلر واشنگتن پوسټ په استولي بیان کې لیکلي، افغان لوري د سخت جګړې په وخت کې د هوایي ملاتړ غوښتنه کړې وه. د امریکا پوځي مامورین له افغانانو سره د هماهنګۍ لمخې کار کوي. امریکایي قواو ته ډاډ ورکړ شوی و چې دوست ځواکونه په سیمه کې نشته، خو متاسفانه هغوی په سیمه کې وو او داسې غمجنه پیښه وسوه. باتلر واشنگتن پوسټ ویلي چې امریکایي چارواکي په دې اړه چې په دې مکالمه کې چیرته تیروتنه شوې تحقیق کوي څو د دغسې پیښو د تکرار مخنیوی وسي. د هلمند چارواکي هم وایي چې په دې اړه څېړنې کیږي. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک بیګا ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې حمله وشي یوازې په دې سیمه کې نه بلکې هر ځای دښمن د مرکزونو د لمنځوړلو لپاره معلومات شریکېږي او د هماهنګۍ له مخې داسې حملې کېږي. په دې سیمه کې زموږ د معلوماتو پر اساس سوء تفاهم شوی دی. فعلا د دې لپاره چې معلومه سي چې څومره هماهنګي شوي او چیرته تیروتنه شوي زموږ پلاوی تحقیق کوي چې د امنیتي ځواکونو او د غوث ملاتړ ماموریت استازي پکې دي. امریکایي ځواکونه وایي چې له افغان لوري سره د ښه تفاهم او مکالمې د بهتر کولو هڅې کوي. د هلمند ولایتي شورا مشر عطاءالله افغان ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د نړیوالو قواو ملاتړ ته اړتیا لري، خو کمزوري هماهنګي او داسې تیروتنې د دوی لپاره د منلو وړ نه دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه ل ازادي رادیو څخه.
د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د روغتیایي کارکوونکو معاشونه او امتیازات یې ورکړي او د هغوی اعتصاب پای ته رسېدلی. د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو او د بامیان ولایت د څو روغتیایي کلینیکونو کارکوونکو ویل چې معاشونه نه ورکول کېږي او ځکه یې کاري اعتصاب کړی دی. په ځینو نورو سیمو کې بیا کلینیکونو د ناامنۍ او وسلوالو ګواښونو له کبله خپل فعالیت بند کړی و. په دې اړه احمد تکل یو تفصیلي راپور لري.
د ننګرهار ولایت د خوګیانیو، شیرزاد او حصارک ولسوالیو او د بامیان د پنجاب ولسوالۍ د روغتیایي مرکزونو او همدارس د اورزګان ولایت د مرکزی روغتون د کارکونکو اعتصاب د پنځمې په ورځ وروسته لاغه پای ته ورسېده چې د روغتیا وزارت د هغوی د معاشونو او امتیازونو د ورکولو ژمنه وکړه. د هیواد د یو شمېر سیمو خلکو ته د روغتیایي خدماتو رسول څه موده مخکې وروسته لاغه وځنډېدل چې په ځینو ځایونو کې روغتیایي کارکونکو اعتصاب وکړ او په ځینو نورو کې کلینیکونه د وسلوالو مخالفینو د ګواښونو له کبله بند شول. د روغتیا وزارت ویان وحید مایار د پنځمه په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل چې معترضو روغتیایي کارکونکو یا معاشونه ترلاسه کړي او یا به یې ډېر ژر ترلاسه کړي.
معاشونه اجرا شول او د نورو په بلونه کې له خیره اجرا کېږي چې څنګه دی اخیستي. وزیر سردی ساتان نه جدي دستور ورکړ ټولو تدبیرونه معصوته چې په دې بخش کې جدي ګامونه واخلي او ګایډلاین ورکړ چې په څه شکل ټول
د ننګرهار ولایت د دریو ولسوالیو ډاکټرانو ویل چې معاشونه او امتیازونه یې پر وخت نه ورکول کېږي او کلینیکونو ته درمل او نور د اړتیا وړ شیان نه استول کېږي، نو ځکه دوی اعتصاب کړی. د معترضو کارکوونکو په استازیتوب ډاکټر شیرولی ازادۍ رادیو ته ویل چې دوی پخوا هم د خپلو حقونو غوښتنه کړې وه خو نتیجه یې نه ورکوله، نو ځکه یې اعتصاب پیل کړ.
چېره په کلینیکونو کې درمل وي او په ساتي اندازا معاش او د ډاکټر لپاره د خدمتونو کاروال ډاکټر لپاره ډوډۍ وي، نو موږ دا کار نه کولو. نو کترڅو د موږ دا غوښتنې ونه منل شي نو موږ مجبوري دی د ولایت دروازې نه هم ورشو او ته نږدې له دې خبرې ورته وکړو، ځکه چې دا چې دا ولسوالۍ دوی نه دي وي موږ غوا نه وري.
لبلې خوا په نورستان، هلمند، فراه او ځینو نورو ولایتونو کې یو شمېر روغتیایي کلینیکونه د وسلوالو مخالفینو د ګواښونو او ناامنیو له کبله بند شوي دي. دوه اونۍ مخکې طالبانو د نورستان په نورګرام، دواب او منډول ولسوالیو کې روغتیایي کلینیکونه بند کړل. د سیمې اوسیدونکي وایي په دې موده کې ناروغان له صحي خدماتو بې برخې وو او ځینې حتی روغتونونو ته د نه رسېدو له کبله مړه شول. د پنځمه په ورځ د دوه ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي د سیمې په روغتیایي مرکز کې د هغه ماشوم د جنازې لپاره راټول شوي وو چې د ډاکټرانو او درملو د نشټوالي له کبله مړ شوی وو. قومي مشر حاجی میراجان د ټلیفون پر لیکه آزادۍ رادیو ته وویل
نن دا هم موجوده یو ماشوم سیلم جنازه هم دایه خیرا دی سینا بغل ده و جنم موشو سرانم نگی راقل بیر مریضان دی اندازه ناخر چه بخلق جای میشد.
د روغتیا وزارت ویان وحید مایار تاییدوي چې په ځینو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو د ګواښونو له کبله کلینیکونه بند شوي، خو وایي چې د پرانیستو لپاره یې هڅې روانې دي.
یو تعداد ولایت کې متاسفانه چې بعضې کلینیکونه مخالفینو د دولت تړلي دي، چې موږ کوښښ کوو چې هغوی سره کمانډګریتوب د سپین ږیرو، مخاورو او د بانفوسو علماو کوښښ کوو چې هغوی ته د تفهیم کړو چې دا روغتیایي مرکز څه دی، د دوی د پاره دی او د دوی د ماشومانو او فامیل لپاره دی.
ښاغلی مایار په عین حال کې د بندو کلینیکونو په اړه د روغتیا د نړیوال سازمان WHO شمیرې زیاتې بولي او وایي چې په دې کې مبالغه شوې ده. WHO د غوی په څلور ویشتمه نیټه په یو راپور کې وویل چې په تیرو څلورو میاشتو کې په ټول افغانستان کې پر یو سلو څوارلسو کلینیکونو وسلوالې حملې شوي دي چې په نتیجه کې درې ویجاړ شوي، دولس سخت زیانمن شوي او نهه نوي بند شوي دي. د راپور له مخې د شپاړسو ولایتونو په اته دیرشو ولسوالیو کې پر کلینیکونو د وسلوالو مخالفینو په حملو کې یولس روغتیایي کارکوونکي وژل شوي، نهه ټپیان دي او اووه تښتول شوي. ډیرای دا حمله په جنوب او جنوب ختیځ ولایتونو کې شوې چې روغتیایي اسانتیاوي هسه هم پکې کمی دي.
پا په افغانستان کې د روغتیایي کارکونکو اعتصاب پای ته ورسید. یو شمېر عامو خلکو تیره اونۍ د دې اعتصاب له امله شکایت وکړ او ویې ویل چې ځینې ناروغان د ډاکټر او درملو د نشتوالي له امله مړه شول. د درملو د ستونزې د هواري په برخه کې د ملي وحدت د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له خلکو سره نوې ژمنه کړې. په دې اړه فیروزه عزیزي له کابله راپور لري.
که څه هم د افغانستان درې نوي سلنه درمل له نورو هیوادونو راوارېدېږي، خو په کور دننه د درملو د تولید فابریکې د داخلي تولیداتو په اړه خلکو ته ډاډ ورکوي. د درملو تولیدونکو کورنیو فابریکو مشران احمد شاه امین او وحید صدیقیار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ خلکو ته اطمینان ورکو، په دې باندې پوره اطمینان ورکو، چې موږ هغه مواد چې اروپایي هیوادونه چین هند د هغو موادونو استفاده کوو او نه غواړو چې خپل کیفیت خراب کړو. په همدې خاطر باندې استاسته مخې ته ځو، اقلام زیاتو تر څو پورې دې مشکلاتو مخه ونیول سي. زمونږ مریضان د خارجي هیوادونو نه داخل کې درملونه تداوي وسي.
تولیدات ما با ساختمان و ماشینری ما تمامش با معیارات جی ام پی هست. این ما 100% از کوالیتی خودی از کیفیت ادویه ما اطمینان میتیم که 100% با معیارات جی ام پی و با کیفیت هست.
در پنجشنبه په ورځ په افغانستان کې د امنیت روغتیا وزارت له لوري د سند اونۍ ونمانځل شوه. په دغه غونډه کې د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وویل چې د روغتیا په برخه کې اوسنی پرمختګ کافي نه دی او اړتیا ده چې د باکیفیته درملو د تولیداتو او په دې برخه کې د قاچاقو د مخنیوي په هدف له کورنیو تولیدي فابریکو او شرکتونو ملاتړ وشي.
مشکل بوروکراسي ده یادواري کړي متاسفانه مشکل
د بیروکراسي ستونزه لبه د مرغه د اداري فساد شتون په قوانینو کې بنظمي هغه څه دي چې تر دې دمه د ټول ستونزې حل سوي نه دي. دا ټول موارد و ځانګړې فضا ده او د دې لامل ګرځي چې د روغتیا په برخه کې ځانګړې پاملرنه ونیسي. زما ژمنه له تاسې او تولیدونکو شرکتونو او مولدینو سره دا ده چې د درملو د ښه کیفیت په برخه کې به تاسې سره همکاري کوو.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې یو شمېر خلکو د بې کیفیته درملو د پیر او پلور په اړه په وار وار شکایتونه کړي وو. د امنیت روغتیا وزارت د مسؤلینو په خبره اوس په افغانستان دننه 15 قلمه درمل تولیدېږي چې په کور دننه وسلنه اړتیا پوره کوي، خو په دغه هیواد کې په بیلابیلو برخو کې د ټولو خلکو د درملو مصرف په کلنی ډول شپږ میلیونه ډالر ته رسیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د امنیت روغتیا وزیر فیروزدین فیروز سره لیدې چې د درمل په برخه کې ستونزې مني، خو وایي چې د خصوصي سکتور په همکارۍ اوس په دغه برخه کې د پرمختګ لپاره زمینه برابره کړې ده.
با وجود چالش‌هایی که پیش روی رشد صنعت یا رشد تولید
سره لیدې چې د درملو د صنعت او تولید په برخه کې ګڼې ستونزې موجود دي، خو د دغه ټولو ستونزو سربېره به هم خصوصي سکتور د درملو د تولید ټولنې د روغتیا وزارت په همکاري وکړای سول چې د ورستیو درې کلونو په ترڅ کې شاوخوا شپېتو فابریکو ته زمینه برابره کړې چې له 30 اضافي فعال دي او زموږ د 15 قلمو درملو اړتیا پوره کوي.
نیازمندی مردم ما را داخل افغانستان مرفوع میکنه.
د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پر امنیتي بنسټونو او عامه روغتیا وزارت ټینګار وکړ چې هیواد ته د قاچاقي درملو د وارداتو مخه ونیسي او د روغتیا په برخه کې د منسټیز کار وشي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې په وړاندې واوري چې یو مجسمه په لسګونو میلیونو ډالرو خرڅ شوې ده، خو دمګړی به د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې را واړو چې د افغانستان په اړه په خپلو تازه ګڼو کې څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته فریبا ظاهر کتنه کوي.
ایکانومیست خبرونې پر جګړې او د افغانستان پر عمومي وضعیت تمرکز کړی دی. د خبرونې په لیکنه د امریکا او طالبانو ترمنځ اووه ځله خبرې وسوي، خو د افغانستان وضعیت لا خراب سوی دی. لیکوال د ملګرو ملتونو د 2013 کال د راپور په استناد ویلي چې هغه په افغانستان کې د ملکي وګړو لپاره تر ټولو خونړی کال بللی او سش کال د امریکا له ملاتړ سره سره د افغانستان حکومت په تدریجي ډول د هیواد ځینې سیمې له لاسه ورکړې دي. د ایکانومیست په لیکنه په افغانستان کې د لویدیځ په ملاتړ حکومت څه باندې 13 کاله تیریږي، خو کابل نه دی توانیدلی تر اوسه خلکو ته تر ټولو اساسي خدمات برابر کړي. لیکوال په دې باور دی چې د افغانستان په ځینو سیمو کې ښوونځي او کلینیکونه فعال دي، خو تل د ښوونکو معاشونه پر وخت نه ورکول کېږي او هغوی کار ته لیوالتیا نه ښیي. خبرونه زیاتوي د افغانستان د حکومت تر ټولو مهمه اداره د پولیسو ده، خو په ځینو مواردو کې هغوی خپل شتمنۍ غلا کوي. اکونومیست په لندن کې د اوورسیز په نوم د بهرنۍ پراختیا د انسټیټیوټ د یو څېړونکي اشلی جکسن څرګندونې هم راخیستې دي چې وایي طالبان د خلکو ترمنځ پر ملکیانو د بریدونو له کبله ډیر بدنام دي، خو په ځینو کلیو او بانډو کې د ډلې ته په ښه سترګه کتل کیږي. جکسن د مثال په ډول لیکي چې په افغانستان کې جرمي تاوتریخوالی او یا په سلو کې د مځکې د غصب له کبله کیږي، ځکه د حکومت تر واک لاندې سیمو کې با نفوذ خلک مځکې غصبوي، خو د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې سره له دې چې قاضیان په دې ډول قضیو کې ناسم چلند لري، خو په کارونو کې یې درغلۍ ډېر کم لیدل کیږي. فورین پالیسي خپرونې بیا په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو پر هوایي بریدونو مرکز کړی دی. د خبرونې په لیکنه د امریکا د هوایي ځواکونو د شمیرو له مخې دا ډول بریدونه وروسته له هغې چې په 2013 کال کې په بېساري ډول ډېر شول، خو د روان کال د فبروري په وروستیو کې کموالی پکې راغی. سره له دې چې امریکا د هوایي بریدونو د کمولو د علت په اړه څه نه دي ویلي، خو د فارن پالیسي په لیکنه د طالبانو پر وړاندې حملې په ګڼمیشتو سیمو کې کیږي، ځکه دا ډول له هغو سیمو د سپر په توګه کار اخلي. یوازې دا نه، بلکې افغان ځواکونو ته هم کله ناکله د هوایي بریدونو په نتیجه کې مرګ ژوبله اوړي. د فارن پالیسي په لیکنه د هوایي بریدونو په نتیجه کې د ملکي تلفاتو له ډېرېدو سره شایي افغان حکومت د خلکو د نه ملاتړ له خطر سره مخامخ سي. لیکوال دا هم زیاتوي چې شایي د امریکا خلک په افغانستان کې د 2018 کال د ناکامې ستراتیژۍ د بریالیتوب په اړه ډېر نه پوهېږي، ځکه داسې پرېکړه سوي چې د جګړې د وضعیت په اړه معلومات باید علني خپره نه سي او بالاخره خلک په یو ډول د معلوماتو په تیارۍ کې پاتاسي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړې سنا اعجاز وای چې د مرګ غوښنه ورته کیږي. سنا اعجاز ازادي رډو ته ویل چې د ناڅرګندو کسانو له لوري ورته ویل شوی چې وو په وشل شي. د پېښور پولیس وای چې د هغې شکایت سیړي. د دې حرکت پلویانو د سنا اعجاز د ملاتړ لپاره احتجاجي مظاهرې پیل کړي. نور جزئیات ته فرشتې جلال زی په راپور کې.
په پېښور کې پرون تر روژه ماتي وروسته د پښتون ژغورني غورځنګ پلویانو د سنا اعجاز د ملاتړ لپاره احتجاجي مظاهره وکړه. د پاکستان د پښتنو په سیمه کې د پښتون ژغورني غورځنګ مخکښ غړې سنا اعجاز وایي د مرګ ګواښ ورته سوی دی. سنا اعجاز ازادي راډیو ته پرون وویل چې دا د پاکستان د اساسي قانون په چوکاټ کې د انساني او بشري حقونو لپاره مبارزه کوي او د پاکستان حکومت باید د دې سر او مال په امن کې وساتي.
ما په ژوند کې چای هم ماته چا تماشا نه پوینټ کړی دی نه مخکې لکه ډرکی راکړی هم دی نو هغه بیا به دا ته ویلي چې مجن بری ختم شي که په مخامخ هم راغلی دی نو لکه څه شی ډرکی راکړی دی نو دا راته تماشا رو چې تک راته پوینټ کا او بیا دا غي سره بس مخ سره ګاډي روان کلا.
په پاکستان کې د پښتون ژغورني غورځنګ د منظور پښتون په مشرۍ د 2013 میلادي کال د فبروري لمیاشتې پایل سو او د پښتنو د قانوني حقوقو لپاره سولېزه مبارزه کوي. د دې حرکت ته یو شمېر نورو مشرانو په څیر سنا اعجاز مکررن د پولیسو له تحقیقاتو سره مخامخ سوي، مختلف تورونه قربانې لګول سوي او له پاکستانه د سفر کولو تر بندیز لاندې ده. د پاکستان پوځ مکررن د دې حرکت پر مشرانو انتقاد کړی او په ځینې مواردو کې تور پرې پوري کړی چې د بهرنیو قدرتونو لپاره کار کوي. سنا اعجاز پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا وار د ورته شوي تهدید په اړه پولیسو ته ورغلي شکایت یې کړی او خپل شکایت لیک ثبت کړی دی. خو د پېښور د پولیسو یو چارواکي ظهور افریدی ازادي راډیو ته وویل چې پولیس لا د هغې شکایتونه څېړي او رسمي شکایت لیک نه دی ثبت سوی. سنا اعجاز په دیرشو کلونو اوښتې ده. هغه وایي د پښتون ژغورني غورځنګ ته تر ورګډېدو وروسته د پاکستان په دولتي ټلویزیون کې له کاره وایستل شوه. د نېشنل عوامي ګوند هم هغه د ځوانانو له څانګې څنډې ته کړه. د پښتون ژغورني غورځنګ د سنا اعجاز د امنیت لپاره پر ټولنیزو رسنیو کمپاین پیل کړی. د پښتون ژغورني غورځنګ بلې مشري وړانګې لوڼۍ ویلي موږ باید د دې حرکت ټولو مشرانو ته متوجه ګواښونه په عام محضر کې ښکاره کړو. د ټولنیزو رسنیو پر مختلفو سایټونو د سنا ته ګواښ مه کوئ هشټګ چلیږي. سلهاوو کسانو سنا اعجاز ته د شوي تهدید پر ضد پیغامونه خپاره کړي دي. د پاکستان صوبایي او مرکزي حکومتونو تر اوسه رسمن پر دې مسله خبرې نه دي کړي.
تاسو له پیغامونو
د کنړ ولایت د مړګې ولسوالۍ د پیج درې ته خبرې کوم. په کنړ ولایت په پیج دره کې د یو کال راهیسې د ایمټین شبکې فعالیتونه په ټپه ولاړ دي او دلته هیڅ یوه شبکه فعالیت نه لري. نو له تاسو سره مستقیله کوو چې زمونږ دا مشکلات چارواکو پورې ورسوي تر څو دلته شبکې فعالې شي او زمونږ مشکلات اسانه شي. او دلته افغان ویسیم شبکې فعالیت شروع کړې ډېر ضعیفه یعنی بې کیفیت. نو تاسو هیله کوو چې د افغان ویسیم له چارواکو سره یا د وزارت مخابرات چارواکو سره زمونږ ستونزه شریکه کړي تر څو زمونږ مشکلات اسانه شي. له خپلو پوهنتونونو سره په اسانه ارتباط ونیسو. تاسو له توجه څخه ډېره مننه.
خبر حکومت جمن کروں چکن گیا منگا رکھنا پلا کراتی چکن گیا ڈیر گئی مشکلات چکن گیا تین ہزار روپئے رانا کرے اپنی مطلب
ہلمند آزادی جنگ والی دی شوراو پاسا کی دمبر پر غاڑ باندھی یہ مکتب جو کڑ دی فقط پنامہ مکتب دی معلم پنامہ معلم مرترا واسطے نہ کتاب تھا نہ قلم تھا نہ کتاب چستہ مضمر آزادی دا کارکون کا صدا ہیر دا چزمر آواز تر مسلین پوری ورس دا وسی الان هغه د مکتب معلمانی دی پر سر باندې مامورین دی هغه راغلی او برګر دی دل چې نکل کین نه دروازه نه کړکی هیڅ شی نه لري. آزادی د کارکون خو تمنن. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
وړاندې ساجر رډو تاسو یو شمیر را رسیدلې سیمې سنل ولو خو اوس به یو پزړه پوری مسله را واخلو. یو مجسمه په لسکونو میلیونو ډالرو خرڅه شوه. دا څنګه مجسمه ده؟ چا جوړه کړې؟ له اسمت څاروان نه اور
د یو امریکایي په لاس جوړه شوې مجسمه په یو نیوي میلیون او سل زره ډالره وپلورل شوه. تر دې وړاندې د کوم ژوندۍ مجسمه جوړونکي کوم اثر دومره ګران نه پلورل شوی. دا مجسمه جیف کونز جوړه کړې ده. د نیویارک د کریستی د لیلامونو په مرکز کې د دې مجسمې چې د دوشنبه په ورځ یعنی د می په 14مه وپلورل شوه لومړنۍ بیه 6 میلیون ډالره اټکل شوې وه خو څو برابره ګرانه وپلورل شوه. دا مجسمه چې رابط نومول شوې او د شلمې پیړۍ د هنر یو شاهکار ګڼل کیږي په 1968 میلادي کال کې بشپړه شوې ده. جیف کونز له زنګ نه وهونکي پولاد څخه د یو سوی چې ګازره خوري مجسمه جوړه کړې ده او دا مجسمه 104 سانتي متر لوړوالی لري. تر دې پخوا د برېټانیې انځورګر داوید هاکني انځور پول ویت ټو فیګرز چې په 1922 میلادي کال کې کښل شوې وه تر ټولو په لوړه بیه پلورل شوې وه. د دې په لاس کښل شوی انځور چې د یو ژوندۍ انځورګر تر ټولو په ګرانه بیه د پلورل شوي انځور ریکارډ جوړ کړ د 2013 میلادي کال په نومبر کې په 2.3 میلیونه ډالره وپلورل شو. خو د امریکایي هنرمند جیف کونز یو بل اثر چې بالون ډاګ نومېده په 2013 میلادي کال په 85 میلیونه او 4 لکه ډالره پلورل شوی و.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
حمید الله اطرافی د روزګان ولایت له چوری ولسوالی پر اسولې سمس کې لیکي په تیرو انتخاباتو کې چې جګړه هم و دوی د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره کار کړی دی خو تر دې دمه امتیازات نه دي ورکړي. جعفری پر اسولې سمس کې لیکي کا ازادي راډیو سمې سمس خپور نه کړ زه ټلیفون او راډیو دواړه ماتوم خو په سمس کې نور څه نه دی لیکلي. عبدالواحد مدقیق بیا له لوګره لیکلي زما سمس حتمان ولوله دی لیکي که د سوری د خبرو په پیل کې اوربند شوی وای دومره ملکی تلفات به نه واوښتي. کریم شیدا د غزنی له مقر څخه لیکي حکومت باید د معلمینو او روغتیایي کارکوونکو معاشونو او امتیازاتو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. ژمن د غزنی له ګیلانه پراستول اسمس کې لیکلی دی شپنیو او هوایی عملیاتو د غزنی امنیتی وضعیت ښه کړی دی. قاری محمد مدنی د نورستان لواما ولسوالی لیکلی دی په نورستان کې یو روغتون ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. اتل لزابله په خپل راستول اسمس کې لیکلی دی د ملکي تلفاتو زیات مسول طالبان دي ځکه طالبان ملکیان د سپار په توګه کاروي. عبدالرحمن پراستول اسمس کې لیکلی دی په روژه کې که اوربند ونه شو په اختر کې باید اوربند وشي. سریق الله منصور له لشکرګاه څخه لیکلي امریکایي ځواکونه باید بې ځایه بمباري ونه کړي. اته بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د سولې پروسې ته لومړی توب ورکوي چې په افغانستان کې سیاسي جوړجاړي ته لاره هواره کړي. ښاغلی خلیلزاد دا خبره پر ټویټر د هغه ځواب په وړاندې لیکلې ده چې جینو ویل امریکا په افغانستان کې انتخاباتو ته لومړی توب ورکوي، خو خلیلزاد وایي سوله د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو مخه نه نیسي. د مزار شریف د غوربندی بازار په سمر مارکیټ کې د اورلګیدو له عمله څلور سنه ټپیان شوي او دکاندارانو ته مالی زیان اوښتی. په غوربندی بازار کې پرون ماسپښین اور لګیدلی و. د پروان د زندان یو شمیر بندیانو اعتصاب کړی او ډوډۍ نه خوري. دغو زندانیانو ویلي دي چې د محکمې تر فیصلې ډیر وخت په زندان کې تیر کړی دی. د وینزویلا سوسیالیست ولسمشر نیکولاس مادورو وایي د حکومت استازي له سیاسي مخالفانو سره هڅې کوي چې یو سوله ییزه اجنډا جوړه کړي. مادورو دا خبره په ناروې کې پرون وکړه او نن په اسرائیل کې د یوروویژن په نوم د اروپایي سندرو د سیالي پایلو بده. وار له مخه داسې اټکل شوی دی چې هالنډ، سویډن او استرالیا به مخکښ شوي. ازادي راډیو په منځنۍ سفر دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفریح پروګرام لرو. تر هغه مخکې د کور کلی پروګرام لرو. د کور کلی په پروګرام کې دا موضوع څېړل شوې ده که چیرته کوم خلک په روژه کې ماښامنۍ خوري نو باید شاوخوا خوارانو او غریبانو ته هم پاملرنه وکړي. د دیني اصولو له مخې هم هغه کسان چې په روژه نیسي که چرته خیرات وکړي او په خوارانو ته توجه وکړي نو ثوابونه به زیات شي. د ازادي راډیو په روان خبرونه کې مو په پیل کې د هلمند مرکز لشکرګاه ته چیرمه د وړ مشپې د بمباری په ارتباط راپور درلو چې د په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند ویل چې په دې برخه کې به څیړنه وشي. هلمند ته مخه کوو. له هغه ځایه د ازادي راډیو خبریال الیاس دای په ټلیفون را سره دی. دای صاحب خبرونه ته ښه راغلی او د هلمند پیښې په ارتباط تازه معلومات څه دي؟
شبر صاحب ډېره مننه. سلامونه مې ومنئ. ما سهار هغه رپورټ چې د بهرنیو ځواکونو د عمومي کونډنې په حواله خپور شوی واورېدی، رښتیا هم هغه کسانو تایید کړی دی چې دوی په خطایي برید کې یا صحابي برید کې د افغان ځواکونو یا د افغان پولیسو یو شمېر وژلي دي چې تحقیقات یې په اړه روان دي. دغه اوس زه تاسو سره خبرې کوم. لشکرګاه په مرکزي جامع جومات کې د هغو پولیسو پاتیا روانه ده چې دوی د وړ مشپې په هوایي برید کې وژل شوي دي. تر اوسه لا عمر ځواک وایي د هلمند والی وایي چې د دوی تحقیقات روان دي. د بهرنیو ځواکونو سره ګډه یو کومه ښه ټاکل شوې ده تر څو معلومه کړي چې ولې په دومره حد کې همغږي د منځه تللې وه او دا برید رامنځته شو. البته یو خبره بلې چې زه نه کوم هغه دا ده چې ستارز اینډ سټرایپز یو امریکایي ورځپاڼه د هغې هم په دغه مسله یو تعلیمي مطلب خپور کړی و. ویلي وو چې دا مسله یا دغه برید ناشي د ټول وسایلو راخوا یوازې د نه همغږۍ څخه رامنځته شوی دی او افغان ځواکونو ته تلفات اوښتی دي، خو د هلمند چارواکي تر اوسه پورې د تحقیقاتو د دوام ادامې خبر ورکړي.
دای صاحب تر دې دمه هم وړ مشپه عملیات شوي دي او پولیسو ته مرجوب لا اوښتی ده. د دقیقو تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي، ستاسو معلومات څه دي؟
بله، لکه څنګه چې تاسو ویل موږ ته اوس هم حکومت خاص ډول د هلمند والی وایند ځواک وایي چې اته نفره وژل شوي، یوولس ټپیان د هغه ارکان چې د کورنیو چارو وزارت ورکړي دي. عیني شی ولې یوازې ولایتي شورا ده چې دغه ارکام اتلس نفره شي، خو موږ په ځینو سرچینو ولیدي چې دولس نفره وژل شوي دي. بعضې حکومتي سرچینو حتی د څلورویشت او شپږویشت نفره ویلي دي، خو داسې معلومېږي چې دغه ارکام ځکه تغییر او تبدیل دي چې د دې کسانو سره امکان لري ځینې شخصي کسان په دغه کمین کې چې دی وتلي وه، یا د بیرغ د رخصت کولو لپاره وتلي وه موجود وه، ځینې ملګري ځینې کسان د انډیوالانو په نامه چې دی، معمولا حکومت دا کسان بیا د تلفاتو د لسته باسي، هغه لسته سیاسي او بیا هغه کسان چې رسمیات ولري د رسمي دنده ولري په حکومت کې، هغوی بیا په ارکامو کې ورکوي. نو دغسې دا ګډوډ ارکام موږ ته ښیي چې ځینې میلمانه او ځینې کسان د انډیوالانو په نوم هم په دې کسانو کې موجود وو چې وژل شوي دي او حکومت یې د ارکامو د اصولو نه اجرام.
یعنی ستاسو د دقیق معلوماتو لمخې دولس تنه پولیس وژل شوي؟
دا د حکومتي سرچینو معلومات دي چې موږ ته راکړي دي، مګر ویل کېږي تر شل هم تلفات لوړ.
الیاس ته یې مننه. د اسد رډو په روانه خبرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفری پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې دی ونیس پروګرام ته مخه کړو، د کور کلی پروګرام.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په امنه جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم، چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د کور کلی خبرونه تمو هرکلی کوم. آیا تاسو د روژې په میاشت کې د خپل بیوزلو گاونډیانو سره مرسته کوئ؟
بله بله، موږ په هر روژه مات کې نظر په خپل توان، موږ د گاونډیانو سره بل کوم اندازې پورې چې موږ په وس کې د کور سره کومک کوو.
بلې ځینی خلک سره لدی چې وس او توان هم لري، په روژه کې د خپل بیوزلو گاونډیانو سره مرسته نه کوي.
دا غس یو ویخ احساس په ټوله کې موږ په خلکو کې نه وینو.
په روژه کې له بیوزلو سره مرسته څومره اړینه ده؟
د روژې او فلسفه هم دا ده چې خان دی غریب حالات و نزان خبر کی و لغو سر همکاری و کی.
درنو دوستانو، دا دی موضوع دا راسپرلو پا منظور دا راپور ترچنگ دا آمو خلکو نظرونه او پا پای که دا دینی عالم سر مرکه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوڑه کرده او زه حسیب الله تلاشی در تا ولانده کرم.
قدر مناوریدونکو، انسانان ټولنیز ژوند لري او دوی په دې ټولنیز ژوند کې د یو بل مرستې ته اړتیا لري، ځکه په اقتصادي لحاظ د ټولنې وګړي یو ډول ژوند نه لري. د ځینو په دسترخوان به د خوراکونو او میوو ځای نه وي، خو ځینې به چای او وچې ډوډۍ ته ناست وي. په ځانګړې توګه افغاني ټولنه چې جګړې ځپلې، ډېر خلک یې وزګار او غریب دي او د روژې په میاشت کې وچه ډوډۍ په چای پورې کوي او خپله ګزاره کوي. په همدې خاطر اسلام په دې ټینګار کړی چې د ټولنیزې برابرۍ په خاطر د هغو کسانو سره مرسته او لاسنیوی وشي چې څه نه لري. په دې برخه کې اول ګاونډیان دي چې بې وسوي. د انساني همدردۍ له مخې یې لاسنیوی پکار دی. خوشته داسې خلک هم چې دا کیسې یې هېرې کړي او له خپلو اړو ګاونډیانو سره مرسته نه کوي. شکرالله چې په یو دولتي دفتر کې اجر دی او اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی. په همدې اړه داسې راته غږېدلی دی:
ډېر غریب یو، نو زموږ د سواس نه لسیږي چې څه شی وخوري. هغه ماښام چې وشي نو ښه بویانه راځي د غذا د شیان، نو دوی کومک نه کوي. ګاونډیان دی زموږ څنګ کې، ښه ډېر دی، ښه پیسهدار پیسهدار دی. څه د غوښې د وریجو د پلا در څه بوی راځي، خو مونږ نو زمونږ واس نه رسېږي چې مونږ شیان پخه کړو خورو. یو کس یو څه نه لېږي او بل یو څه کومک مونږ سره نه کوي، نو مونږ مجبور یو. نو پلار مې سپین ږیری دی او مور مې زړه دی، نو زما ماش کم دی، زما واس نه رسېږي چې دونه هغوی ته داسې یو یوشت څه پخه کړو را ته هغه کړو. ګورو داسې پتنوس ډک ډک یو بل ته لېږي همسایګان د هغه پیسه داران، خو مونږ ته نه لېږي. روژه ماته کې نو څه شی چې برابر نه کله د کچالان یا چای سره یا ډوډۍ نو هم د سر سره برابر شنو خرو.
د کونړ ولایت اوسیدونکو شریف الله سانین هم وایي چې اوس هغه بخوانی مهرباني او زړسوی نشته. که څوک یو څه هم چاته پروژه مات کیږي د سیاله او شریکۍ لمخې وي نه د مهرباني لمخې. نو ما وړای وای
دغه کسان خو زمونږ په ټولنه کې پانګړي زیاده لري دا رای لري هم افسراغ گاونډیان چې مسکینان دي یتیمان دي فقیر دي بے وزل دي یا غوی سره هیڅ مرسته نه کوي او که کوي هم هغه د خپل شخصي اړیکو ارتباطات په خاطر یا د خپل ځان غوښتنې په خاطر لا خلکو سره مرسته همکاري کوي دسی د الله پر رضا یا دسی د همدردۍ لمخې چې دغه گاونډي می مسکین دي فقیر دي اقتصادي وضعیت خراب دي د سره مرسته وکم دغه سی یو ویخ احساس په ټوله کې من په خلکو کې نه وینو چې د دې درک او د احساس لمخې چا سره مرسته وکړي.
د خوست ولایت اوسیدونکو ولی بیا وای دا د افغانستان د خلکو په خوانی دود او رواج دی چې د روژې په میاشت کې بے وزلو گاونډیانو ته روژه ماته لیږي او دوی خپل هم دا کار کوي. نو موړی په دې اړه وای
موږ په هر روژه ماته کې نظر په خپل توان موږ د گاونډیانو سره بدون د دې نه چې سره سیالي او شریکي وکړو د غریبو د نادارو گاونډیانو سره تر کومه اندازې پورې چې زموږ په وس کې د کور سره کومک کوو. مثلا روژه ماته چې موږ چای تیار کړی وي هغوی ته هم ورلیږو. د روژه ماته داسې ډېر خلک شته چې یو څوک یې همسایه یو چاته یو چای ورولیږي سبا ته دوی هم بل مقابل یو شای ورلیږي چې یعنی دا سیالي شوله پرون تاره ولیږلو نن زه درلیږم دا سیالي شوله. او بدون د لایښ نه که څوک مثلا ګاونډي سره کومک کوي دا هم د اسلام هم د شریعت هم د پیغمبر نه اکرم صلی الله علیه وسلم د هغه اصول له مخې چې هغه وزه کړي وو د ګاونډي په حساب باندې خپل دا کومک ورسره کوم. خصوصا هغه ګاونډیان چې نداره هغه سره باید کومک وکړي. دا د هر مسلمان وجیبه ده خصوصا د روژې په مبارکه میاشت کې.
روژه د برکتونو او رحمتونو میاشت ده او هر نیک عمل په روژه میاشت کې ډیر اجر او ثواب لري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو واحد وای هر هغه څوک چې هر څومره وس او توان لري باید په روژه میاشت کې د خپلو بے وزلو ګاونډیانو سره مرسته وکړي. نو ما وړه زیاتوي
د روژې یو فلسفه هم دغه ده چې خان دی غریب له حالاتو نه ځان خبر کړي او له هغو سره په خپل وس او توان باندې همکاري وکړي. څه څه تیاری وو څه څه خپل ځان ته تیاری وو ځان ته خوښي نو هغه خپل همسایه او ګاونډي سره کومک وکړي. نو دا به ډېر یو روژه ماته یو خرما چې څوک چا سره هغه همکاري وکړي دا هم غټ خبره. نو د سیالي خبره خو شرعن هم جواز نه لري او که څوک یې کوي نو هغه اجر ثواب نه لري. دا خلک چې همسایه په څنګ کې پروت وي غریبي بیچاره یي او دی په کور کې پلوونه پخوي او هغه سره همکاري نه کوي دا د اسلام له چوکاټه زما په یقین سي خارج. نو ټول مسلمانانو باید په دغه میاشت کې له غریب غربه سره کومک وکړي خصوصا همسایه سره د همسایه له حال احوال نه باید ځان خبر.
درنو اوریدونکو دا چې په اوسنیو شرایطو کې په روژې میاشت کې خلک د خپلو بې وزلو ګاونډیانو سره مرسته کوي که څنګه په اړه یې د عامو خلکو نظرونه لرو چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
زما نوم محمد سمیم تخلص می عمرید د نګرهار ولایت اوسیدونکو یم. یو تعداد خلک دي چې هغه د اسلام د مقدس دین مطابق د انساني همدردی له مخې د خپل گاونډي او نادار او غریب او بیچاره سره کومک کوي. دویم کټګوري هغه خلک دي چې خ پیسې لري مثلا خارګا او برګیم جوړه ده خ دریم لري خ خوراک او پوشاک لري خو هغه نه کوي د غریب او گاونډي سره. او دریم کټګوري هغه خلک دي چې هغه د ریا د پاره کوي چې مثلا مقابل جانب نه یو توقع لري چې زه یو څه ورولګم په مقابل کې بل څه به تمه تر وړي.
امیر محمد او د پکتیا ولایت والله اوس وختو کې چې ګوري د کومک نه کوي نه چې څوک لري موس کومک نه کوي غریب گاونډي سره کومک نه کوي زړونه نه لري چې غریب گاونډي سره هغه سره همسایګان سره کومک وکړي.
سمیر احمد یما د کابل اوسیدونکو والا زما په نظر شته د بس خلکی شته د لیګي گاونډیانو ته ورکی غریب او گاونډیانو ته باز د سه څغ زړونه دی نه لیګي د خدای نه نه ریګي نو همسایگان اخواته گاونډي غریب دی یو رجمات یو چی تیارې بل خلکو سره کی چغی سره سیالي لري د سه د غریب او دغه د سه خاص نه کیږي.
زه نوید زلان ما هنګر ما او زه د کور کلی برنامه اورم او تاسو هم اورئ.
قدر منو اوریدونکو دا چې پروژې میاشت کې د بې وزلو گاونډیانو سره مرسته څه فضیلت لري او ولې ځینې خلک سره لدې چې مالی توان هم لري له بې وزلو گاونډیانو سره مرسته نه کوي، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکار مریم توخی په یو مرکه کې له مولوي محمد کبیر مشفق څخه کړي چې اوریدو ته یې ستاسو پام راړم.
د اسلام د نظر له همسایګانو سره مرسته او کومک کول په دې مبارکه میاشت کې البته کوم فضیلت لري؟
دغه کومک او معاونت چې د الله تعالی له طرف ما مسلمانان باندې فرض شوی دی، چې په ځینې حالات کې فرض دی او په ځینې حالات کې واجب یا سنت یا مستحب دی، نو پر موږ لازم ده چې همسایګانو سره کومک او معاونت وکړو. کومک او معاونت چې مونږ د روژدار خلکو سره او خاصتا چې هغه فقیر او مسکین وي وکړو، نو په دې شک نشته چې الله تعالی موږ ته دغه صبر کوي چې هغه تمرکز وکړي. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې تاسو روزدار سره مرسته وکړئ او حقوقت خوراکي یا طعام ورکړئ. نو سابق راوي شهر رسول خدا مون خو ټول سرمایدار نه یو چې هغه سره کومک وکړو. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې همدغه حساب حقوق کسان ته هم ورکول کیږي چې حقوق یو خرما او کجوري یا یو قرب اوبه روزدار ته ورکوي او هغه هروجه خپلې ماتي.
کوم گاونډیان اډیر مستحق چې هغه سره مرسته وشي په دې مبارک میاشت کې؟
د اسلام له نظر ټول گاونډیان یا همسایگان پرمون باندې حق لري او موږ باید هغه سره کومک و مرسته کو. ځکه چې رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې همسایگان درې دولت دي، یو حق همسایه دي چې یو حق لري، یو حق همسایه دي چې دوه حق لري، یو حق همسایه دي چې درې حق لري. یعنی په هیڅ صورت داسې نه کیږي چې همسایه په مون باندې حق و نه لري. مثلا حق همسایه چې کافر وي په مون باندې یو حق لري، چې هغه د همسایگی حق دی. او حق همسایه چې زمونږ پسند کې اوسېږي مسلمان دي، هغه په مون باندې دوه حق لري، یو حق د همسایه تو او یو حق د اسلامیت لر نگاه دي، هم مسلمان دي او هم زمونږ همسایه دي. او یو مسلمان دي چې په مون باندې دری حق لري، یو حق د همسایه تو حق لري چې زمونږ همسایه دي، او بل حق چې زمونږ سره خیخان دي یا مثلا اخپلوان دي پر مون باندې حق لري. خب په هر صورت همسایگان پر مون باندې هر سطح کې وي، کافر وي، مؤمن وي، پرده وي، اخپلوان وي، پر مون باندې حق لري. خب بیا په مسلمانان په منځ کې هم حق همسایگان چې قریب دي، بیچاره دي، او خاصا په دې روزه مبارک میاشته کې خوراک نه لري، نه غذا نه لري، او اشد ضرورت دي چې مونږ حق سره کومک وکړو. په دغه وخت پر مون باندې فرض دي چې حق سره کومک وکړو.
امال سیب ورزنی کسان داسې کوي چې مثلا په خوا کې یو فقیر همسایه ده، هغه سره مرسته نه کوي، هغه تر جماعت نه لګي، خو هغه چې تر جماعت لګي چې هغه خپل هم توانمندی لري او دا هم د سیالي او د شریکی د مخوي. دا موضوع څنګه ده؟
بده شک نشته چې کچیر د عادی پشان هر څه کومک مو وکړو جایز دي، او که به داسې حال کې زمونږ پسند کې یو کس پر د چاغه وګی دی او تګی دی او ایشا نه لوي چې وخوري او روزه ونیسي، نو مونږ د خپل شهرت او نام او اوازه په خاطر هغه کسان تمرکز شقوی مونږ ته خوراک ته ضرورت نه دي، نو دا یو ناروا کار ده.
اما لسه روستي پښتنه هغه کسان چې په دې مبارک میاشت کې خپل فقیر او همسایگان سره مرسته کوي، البته روزه ماته ورته لګي، دغه د اسلام د نظر څومره اجر ثواب لري؟
اجر ثواب خدیر نه حد دې پر اندازه چې د سری اخلاص زیات وي په مهند اندازه الله تعالی حقیقت ثواب پاداش ورکوي. حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې یو کس یو مجروح مات یو مسكين ته ورکی یو مسلمان ته ورکی چې هغه خپل روزه په حق شی ماته ای، الله تعالی دې سری ته حقم را ثواب ورکوي چې هغه روزه دار ته ورکوي. بل لدین چې د حق روزه دار ثواب کم شي، نو بیا مسلمانو باید کوشش وکړي چې خپل گاونډیان سره کوم کسان چې غریبان دي، بشراگان دي، مرسته وکړي. خیلی به هر اندازه چې توان لري کوم کسی توان لري زیاد کومک وکړي، چون کوم کس چې نلري کم لا کم یو دانه خرما کومک یا یو گلاس اوبو خو د هر شله لاسه پردي. یعنی په دې میاشته کې انسان باید دغه روحیه اختیار کړي او خپل کې چې کومک او مرسته د هر څه سره به خصوص د بینوایان او غریبان سره وکړي.
زتمندو دوستانو، په دې هیله چې په دې مبارکه میاشت کې د بیوزلو لاسنیوي وکړي، ترڅو هغه هم د روژه ماتي لپاره یو څه ولري. خپل خبرونه پای ته رسو، تر بیا خچاره.
اچار اچار.